که جمعه بایی ستونزی نوری هم زیادی شی.
کابل که اتبا جیاو دیرش دقیق شوی یو زلبی هم ده مهم خبرونو سرتکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د افغان خوځو انجنونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خغلی بینټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته سوال شوی خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیږل غیر قانوني بلل شوی دی. خبر پاڼه کې زیاته شوی ډیر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه ارغوي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قوله لیکي د دې وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپله ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر خپور کړی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هره اونۍ 2 میلیونه ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. څو ساعت وروسته له دې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمان ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ، د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښاره یې خپل ځواکونه ویستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمان ښار ته ننوتي دي. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. او لیونان څخه بلغاریا ته د ګازو یوې نوې نلیکې پرون فعالیت پیل کړ، تمه ده چې دا به د روسیې د ګازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلیکې د پرانیستو په مراسمو کې وویل دوی باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړي. او د خبرونې دوی منی مې کې درسي ساعت ځانګړی 19 پروګرام خبري کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله ده خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ ګڼم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت درته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
د تمدن درمنځته کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنی لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور د تمدنونو منشا یوه نه ده او د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده یې کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې ښاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه سول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته سولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته سول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک، د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنا او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یو ریښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خښتو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وو. په دغو ښارونو کې د تالارونو،